د ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته په خیر راغلاست. تاسو موږ نن ورځې د دوو وروستیو خبري مجلو څخه یوه ده. په نیم ساعت کې به تاسو ته د افغانستان او سیمې پر حالاتو وروستي معلومات وړاندې کړو. نن د شنبه ورځ ده، د غوايي یا د سور د میاشتې 28 نیټه ده، د 1390 هجري لمریز کال. نن د مې میاشتې د 11 سره برابر ده، د 2019 میلادي کال. په خبرونه کې خبرونه او رپورټونه لرو. اول اجمل اند د ازادي راډیو د سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
د غزنی چارواکي وای په مقر ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبان لخوا د یو خودل شوی ماین چاودنې نه ماشومان ته مرګ شو بلالولي. په سمنګان کې هم د درې ښځو او یو ماشوم د وژل کېدو رپورټ ورکړل شوی دی. او د کابل پولیس وایي د خبریال او فعال مینی منګل په وژنه کې د ولسي جرګې یو کارکونکی او د هغې پخوانی خاوند لاس لري. دا غزنی چارواکی وای په مقر ولسوالۍ کې د وسلوال لوري د ځای پر ځای شوی ماین چاودنې نه ماشومانو ته مرګ شو بلاړولی. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري ازادي رډیو ته وویل چاودنه د شنبه په سهار شوی.
د غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ اړوند د چمبرانو په سیمه کې نن سهار شاوخوا 3 بجې د وسلوالو طالبانو لخوا د ځای پر ځای شوی ماین چاودنه کې 8 تنه ماشومان شهیدان شوي دي او 2 تنه ټپیان شوي دي.
د وای چاودنه هغه محل وشوه کله چې د ماشومانو په سیمه کې لوبې کولې. نوري زیاته کړې ده وسلوال طالبان د نظامی کسانو لپاره د مخالکو د تګ راتګ په لوی لارو کې ماینونه خښوي چې قربانیان ډېر کلام وګړي وي. په سمنګان کې هم یو سیمه ییز چارواکي ویلي طالبانو په یو برید کې د دریسوف په پایین ولسوالۍ د ولسی پاڅون د یو قومندان د کورنۍ څلور غړي وژلي. د دې ولسوالۍ ولسوال عبدالیقین احمدی نن ازادي راډیو ته ویل طالبانو تیره شپه د دې قومندان پر کور برید کړی. دا د پوینا برید کې درې ښځې او یو ماشوم وژل شوی. د احمدی پوینا په دې برید کې لس تنه نور چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي ټپیان شوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا په پکتیکا کې چارواکي د لس طالب وسلوالو د وژل کېدو ادعا کوي. د پکتیکا د امنیه قمندانۍ ویان شاه محمد آرین ازادي راډیو ته ویل تېره شپه د برمل په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په یو مرکز هوایي برید کې دا وسلوال وژل شوي. خپله طالبانو د دې دواړو پیښو په اړه تبصره نه ده کړې. د کابل پولیس وایي د خبریال او فعال مینی منګل په وژنه کې د ولسي جرګې یو کارکونکی او د هغې پخوانی خاوند لاس لري او پولیسي په لټه دي. د کابل د امنیه قمندان سید محمد روشندل ازادي راډیو ته وویل د مینی منګل پلار په مستقیمه توګه د دې میرمنې په پخوانی خاوند د قتل دعوه کړې.
د عین زمانی که جدا شدن جنجالای هم داشتن و خصومتای موجود داشته و
هغه وای دو یعنی مړه او خځه چې څو وخت له بل سره جدا سول ترمنځ جنجالونه او ستونزې وي. او د پلار د اظهارات له مخې ټلیفوني ګواښونه هم ورته سوي وو. د غیدا مستقیم د مینا منګل په پخوانی مړه پورې وي.
دا خغلی شندل په وینا د مینی منګل په خانه خاوند تختیدلی او پولیسي د نیولو په لټه کې دي. مینی منګل دا محل د ولسی جرګې د فرهنګي چارو د کمیسون د سلاکار په توګه کار کوي. پولیس وایي نوموړي نن سهار د کارتینو په سیمه کې د موټر سایکل سپرو په ډزو وژل شوی دی. مینی منګل تر دې مخکې په کابل کې د ځینو تلویزیونی شبکو او رسنیو سره د خبرونو د چلوونکي او خبریالې په توګه کار کړی. هغه د ټولنیزو رسنیو فعال او همدارنګه یې د لیکوال او شاعر په توګه هم لیکنې کولې. په کابل کې د ولسی جرګې معترضو کاندیدانو هم ملاتړ د ولسی جرګې د اداري هیئت د ټاکل کېدو مخه نیولې. دوی چې شمېر یې لسګونو ته رسېدلی نن سهار د افغانستان د ولسی جرګې دروازه وتړله. دا هغه کاندیدان دي چې د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو په لومړنیو نتایجو کې د ګټونکو په توګه اعلان شوي. دوی وایي څو چې د کابل په حوزه کې د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې نه وي اعلان شوي، باید د ولسی جرګې اداري هیئت ونه ټاکل شي. بلخوا د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی تیره شپه ازادي راډیو ته ویل د کابل څخه د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستي نتایج به نن د شنبه د ورځې تر پایه او یا هم سبا د یکشنبه پورې اعلان شي. د اسلامي دولت وسلواله ډله یادایش ادعا کوي چې په هندوستان کې یو نوی ولایت رامنځته کړی. دا ادعا وروسته لاغه کېږي چې د کشمیر په لنجبنه سیمه کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. ویل کېږي چې په دې نښته کې د داعش سره تړلی یو وسلوال وژل شوی. د اسلامي دولت وسلواله ډله سره تړلی اعماق خبري اژانس د جمعې په ورځ دا وخت ویلي مشرانو یې په هندوستان کې د رامنځته کړي ولایت نوم د هند ولایت اخی. په اعلامیه کې همدارنګه ادعا شوې چې وسلوالو د امشپورا د خرګوټي په شوپیان سیمه کې هندي پوځیانو ته درنه مرګ ژوبل اړولی. د داعش دا بیانیه په همدې تړاو د هندي پولیسو د یوې پرونۍ خبرپاڼې سره ورته ده. د هند د پولیسو په خبرپاڼه کې ویل شوي چې د اشفاق احمد صوفي په نوم یو وسلوال سخت دریځې د شوپیان سیمې په یوه نښته کې وژل شوی دی. او ملګری ملتونه وایي په یمن کې د ایران ملاتړ لرونکو سیاغیانو منلی چې د سره سمندرګي له درې بندري تاسیساتو څخه به په یو اړخیزه توګه خپل ځواکونه په څلورو ورځو کې په شا کوي. دا بهیر نن شنبې پیل شوی دی. یمن ته به د دې بهیر په بشپړېدو سره د بشري مرستو در سوالو نوې لارې پرانیستل شي، چیرې چې د قحطۍ څخه د میلیونونو انسانانو د ژغورنې لپاره بشري مرستو ته شدیده اړتیا ده. دا دیش من لمخی حوسیان وای دوی با پلویدی ساحل کې د سر سمندرګي له هدایده سالیف او راسی ایسا بندرونو څخه خپل ځواکونه وباسي. د ملګرو ملتونو د بیا ځای پر ځای کولو د همغږۍ د کمیټې مشر دا توافق د ډسمبر په میاشت کې په سټاکهولم کې له جوړجاړي وروسته په سیمه کې لومړنی عملی ګام بللی دی. دا د جوړجاړي له مخې په لومړي بیا ځای پر ځای کېدنه کې حکومتي ځواکونه هم باید د هدایده په څنډو کې له خپلو پوستو په شا شي.
تاسی دا ازادی رادیو آوری په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان حکومت له طالبانو سره د مذاکرې لپاره د هیئت پر جوړولو کار چیرته رسولی دی. په دې خبرونه کې به واوري چې په کابل کې د افغانستان ولسي جرګې ته یو شمېر کاندیدانو نن اعتراضي غونډه کړې وه. دوی د ملي شورا دروازه هم نن بند کړې وه. دوی غوښتنې څوې ورسته په خبرونه کې رپورټ باندې لرو. په دې خبرونه کې به نن په کابل کې د خبريالي مینی منګل د قتل په اړه واوري.
هغه موضوع که هم وګورې چې دقیق معلومات خبرې هم خو معلومات راسره نشته.
په دې خبرونه کې په نړیوالو مسایلو کې دې ته ګورو چې شمالي کوریا څخه نړیوال بیا څه غواړي. په افغانستان کې د سولې د مشورتي لوی جرګې ګډونوالو د افغانستان له حکومت غوښتنه کړې وه چې د طالبانو له سیاسي استازو سره د خبرو لپاره دي یو مذاکره کوونکی مختصر هیئت وټاکي. د افغانستان حکومت وایي چې پر دغه هیئت باندې کار کوي، خو دا چې کار تر کومه ځایه رسیدلی فیروزه عزیزی رپورټ باندې لري.
د افغانستان د ولسمشر مارنینګ بیان هارون چخانسوري وایي دغه ټیم به د سولې د مشورتي لوی جرګې د سپارښتنو په نظر کې نیولو سره جوړ شي. ښاغلی چخانسوري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هماغه رقم چې د مشورتي لوی جرګې استازو پیشنهاد کړی و چې د مذاکرې ټیم جوړ شي د سولې د رهبری د مصالحې د رهبری شورا به خپل راتلونکي غونډه کې پر دې باندې بحث کوي او دا شی به نهایي کې.
خغلی چې خانسوري د لمړني نوملړ پاړه څونه ویل چې څوک ورته په کوم ځنګړنو ټاکل شوی او شمیر یې څومره دی. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ د افغانستان د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار رسنۍ سره په خبرو کې ویلي چې له طالبانو سره د مرکزی پلاوی لمړنی نوملړ برابر شوی دی. د افغان حکومت اجرایه ریاست هم وایي چې روستای نوملړ به د رواني اونۍ په ترڅ کې پډاګه شي. د سولې مشورتي لویه جرګه چې د 15 ورځو لپاره په کابل کې جوړه شوې وه د وړمې جمعې یعنی د غوایي میاشتې په 14مه نیټه د دروشت مادهیز پریکرلیک په صدرولو سره پای ته ورسیده. دغه پریکرلیک په مادو کې په ټوله کې طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په حدودو او چوکاټ خبرې شوې دي او په یوه ماده کې راغلي چې افغان دولت د سولې خبرو اترو ته له یو واحد او افغانستان شموله ادرس څخه دننه شي. له دغه جرګې وړاندې په ولسمشرۍ مړۍ کې له طالبانو سره د سولې د خبرو او مذاکراتو په تړاو په دې هدف د مصالحې د رهبری شورا جوړه شوه چې څنګه کېدای شي له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو زمینه برابره کړي او دغه شان مذاکراتي ټیم وټاکي. په ورته مهال په قطر کې د طالبانو د دفتر وایند سهیل شاهین په دې اړه ازادي راډیو ته په یو لیکنې بڼه استول شوی پیغام کې لیکلي چې دوی تر ډیره له افغانستان د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار لري چې دا د سولې د خبرو بهرنی اړخ دی او که دغه اړخ وروستی شي نو کورني اړخ ته به د خبرو زمینه برابره شي. دا یادونه ده چې د روان میلادي میاشتې په 9مه نیټه د قطر په مرکز دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو پای ته ورسید چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي تر دغه پړاو خبرو وروسته په خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل چې موږ په قطر کې خبري سرته ورسولې. موږ په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره د چوکاټ د ټاکلو پر وړاندې ورو خو سم پرمختګ کړی دی. اوس به موږ د عملي کولو لپاره په مهمو ټکو کار کوو. له دې سره د سولې علي شورا غړی جمال الدین بدر د افغان حکومت لخوا طالبانو سره د سولې د نوي مذاکراتي ټیم له جوړېدو هرکلی کوي او وایي چې که په دې نوملړ کې محدود کسان وټاکل شي د سولې خبرې به تر کنټرول لاندې وي.
که چېرې د اوس محدود کسانو کوم لیست د حکومت غواړي تهیه کړي او روان کړي، دغه لیست حکومت نمایندګان دی، دغه لیست شامل افراد کم به هم وي، ځکه به خبره د کنټرول کې پاتې شي او ناسته په دې ضرور ده چې چونکې جامعه جهاني هم غواړي، امریکا هم غواړي، نور ډونران هم غواړي چې باید افغانستان شخړه په سوله ییز توګه باید حل شي. په دې لپاره حکومت ښه اقدام کړی دی، باید خپله نمایندګان وټاکي، لاړ شي، اوس رښتینې خبرې وي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د سولې د مشورتي لوی جرګې په وروستۍ ورځ وویل چې جرګې واک ورکړی چې د سولې خبرو لپاره لښکر نه بلکې یو مذاکراتي ټیم وټاکي.
په افغانستان کې پر سولې باندې خبرو ته دوام ورکوو. د ازادي راډیو په د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې چې پرون لایو یا په مستقیم ډول خبرېده، یوه اوریدونکي ټلیفون را وکړ پروګرام ته او ادعا یې کوله چې دی د طالبانو سره دی او په افغانستان کې د روانې جګړې او د سولې په اړه خپل نظر داسې څرګند کړ.
زه خپله دادا طالبان په کرښو کې جنگیږي، دغه دلته وس کم څه زوایم، هغه داسې نه ده، دلته زموږ سره بلا جیو ځای مور حمله وکړه پرې پوسته باندې بالا یو عدالت عسکر ده، یا به شهید وبولو یا به مړ وبولو، خو دم لسو بیا دغه زموږ پرکې والا د شان سره ټول کړي او بیا په یو تلیفون باندې زنګ رالی، ما سې دا تلیفون وکې کین قرار د عسکر مور وویل ول زوی دغه خواته جنگ ده خوشتوی خوبه نه، بیا موږ دلته د موږ روز موږ سر گروپ پوزین ملګری او موږ ډیر سره وژغیدو، ډیر موږ افسوس زیات کوي، باور وکه موږ ټول نور ستړي یو، نور دا جنگ نه غواړو، موږ په هیڅ رقم دا جنگ نه غواړو، موږ سوله غواړو، اوربان غواړو، په ولای موږ نور ستړي یو، نور د پردو له لاس موږ خپل افغانان سره مړه کیږي، موږ مړه یو، هغه مړه یو، موږ شهیدان یادی، په دې کې خونډه نستا دغه روزه د اختر ده، په دې کې به شیا پاتیر.
دا د ازادي راډیو یو اوریدونکی و چې دا یې کوله چې د طالبانو سره دی. د ازادي راډیو به طرفه ده او د ازادي راډیو د اوریدونکو نظرونه خبروي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کابل کې نن وسوالو کسانو د مینې منګل پونم پر میرمنې چې مخکې خبریالي کوله او اوس په افغانستان کې د ولسی جرګې د فرهنګي چارو سلاحکار و ډزې وکړې او وی وژله. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا یو جنایت بللی او ویلي دي چې د دغې پېښې عاملان به ژر تر ژره ونیول سي. د ازادي راډیو خبریال رحمت افغان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې کارکونکي مینا منګل د شنبه په سهار کله چې د کابل په کارتنو سیمه کې ل خپل کور نه د دفتر په لور روانه و، کورته نږدې په ډزو سره ووژل سو. میرمن منګل د وړاندې د افغانستان په یو شمېر رسنوي کې د فرهنګي او ادبي پروګرامونو د چلوونکي په توګه کار کړی وو. هغه دوه کاله وړاندې واده کړی وو خو په دې وروستیو کې ل میړه جلسه ویو. د مینې منګل ماماز مری ازادي راډیو ته وویل خورځه له واده نه خوښه وه او د لامل سوچې نوموړي له میړه جلاسي
په موضوع کې هم وګورې دقیق معلومات خبر يم خو د معلومات راستر نه سه سلاواله په سیلات باندې مو ته واده کې خوښه نه ودی نه مخکې مو کوژدا کې خوښه نه وو وسو خوښ نه و.
مینا منګل خپل مرګ یې وو نه وړاندې په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی و چې د یو شمېر کسانو له لوري ګوښل کیږي. د کابل امنیت قومندان سید محمد روشندل د شنبه پر از ازادي راډیو ته وویل
د عین زمانه کې جدا شدن جنجالای هم داشتن او خصومتای موجود داشته و
هغه وای دوی یعنی مړه او خځه چې څو وخت له بل سره جدا سول ترمنځ جنجالونه او ستونزوي او د پلار د اظهاراتو لمخې ټلیفوني ګواښونه هم ورته سوي وو. د غیدا مستقیم د مینا منګل په پخواني مړه پورې به پولیسو پلټنه پیل کړي، تر اوسه څوک نیول سوي نه دي او له ساحې تښتېدلي پولیس په دې لټه کې دي چې وینيسي
پولیس د تعقیب شونه
د مینا ورونو او پلار د امنیتي ستونزو له امله له ازادي راډیو سره له خبرو کولو څخه ډډه وکړه.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
نن په کابل کې و اعتراضي غونډه وسوه. د کابل او کسانو چې ځانونه یې د ولسي جرګې لپاره کاندید کړي او د هغوی یو شمېر پلویانو نن د افغانستان د ملي شورا دروازې بندې کړې وې او غوښتنه یې کوله چې په کابل کې د ولسي جرګې د انتخاباتو نتایج اعلان سي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر پرون ازادي راډیو ته وویل چې د نن ورځې تر پایه او یا سبا به دغه نتایج اعلان کړي، خو دا چې په کابل کې نن په اعتراض کې نورې څه خبرې وسوې خان محمد سین به یې جزئیات وړاندې کړي.
دلته د ملي شورا د دروازې مخې ته د کابل حوزې په لسګونو معترض کاندیدان له خپلو پلویانو سره راټول شوي دي. دوی د ملي شورا ور تړلی او نه پرېږدي چې د شورا غړي ورننوځي. په پام کې و چې د ولسي جرګې د اداري پلاوي انتخابات د شنبې په ورځ وشي، خو دغو معترضو کاندیدانو یې مخه ونیوله. اعتراض کوونکي ټینګار کوي چې تر کومه چې د کابل د حوزې د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان نشي، نه پرېږدي چې د ولسي جرګې د اداري پلاوي انتخابات ترسره شي. علاګل مجاهد او حفیظ الله جلیلی دوه معترض کاندیدان
خواهش ما از رئیس جمهور و از رئیس صاحب اجرایه
وای لولسمشر اجرایه رئیس او دوه دیرش ولایتونو له استازو غواړو تر هغه چې د کابل د حوزې نتایج اعلان نشي د اداري پلاوي انتخابات دی نه کیږي. زمونږ موکلینو او د کابل وسیدونکو له دې عمله مظاهره کړې او سناتورانو د ولسی جرګې غړو ته د ننوتلو اجازه نه ورکوي. زمون اعتراض به تر هغې دوام وکړي چې د پارلمان غړي د حکومت مشرتابه او انتخاباتي کمیسیونونه مو غږ واوري. د ویلو ده چې معترض کاندیدان هغه کسان دي چې د کابل د انتخاباتو په لومړي لیست کې بریالي اعلان شوي وو. د دغو کاندیدانو په خبره د ولسي جرګې د اداري پلاوي انتخابات د قانون خلاف دي. د دغو کاندیدانو ځینې پلویان هم وایي تر هغې چې د کابل د حوزې وروستي نتایج اعلان نشي اجازه نه ورکوي چې د پارلمان دروازه خلاصه شي.
بهیر مومند هستم. ما هیچگاه اجازه نخواهیم داد تا هیئت اداری
موږ هیڅکله اجازه نه ورکوو چې اداري پلاوی د انتخابات وکړي او غونډې دې جوړې کړي. ان د سنا دروازې به هم وتړ. معترض کاندیدان او د دوی پلاویان د انتخاباتو له خپلواک کمیسیونه غواړي څومره چې زر کېږي د کابل د انتخاباتو وروستي نتایج د اعلان کړي. مخکې له دې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس هوا علم نورستانی ویلي چې د کابل حوزې د انتخاباتو نتایج به د شنبې یا یک شنبې تر ورځو پورې اعلان شي. د ولسی جرګې ځینو غړو چې ملي شورا ته یې د ننوتلو اراده درلوده ویلې مظاهره کوونکو اجازه نه ده ورکړې. په ولسی جرګې کې د پروان د خلکو استازي ظاهر سالنګي وویل
خاص داشتیم امروز وارد تالار شویم.
دویول مونږ نیت درلود چې نن تالار ته ننوځو. معترضو د اعتراض په توګه دروازه تړلې ده. تصمیم دا و چې د اداري پلاوي انتخابات وشي، خو د کابل ښاریانو له اعتراضونو سره مخ شو.
کابل مو مواجه شوه.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات تیر کال د میزان په 23مه او 29مه په 23 ولایتونو کې وشول چې په کندهار کې بیا په یوه ونه ځان سره ترسره شول، خو د کابل حوزې نتایج یې د شپږو میاشتو په تیرېدو سره بیا هم اعلان شوي نه دي. په ولسی جرګه کې د کابل د وکیلانو ونډه 3 نارینه او 9 ښځې دي چې سباندې 800 کسانو ورته ځانونه کاندید کړي وو.
پر همدې مسله خبرو ته ادامه ورکوو. په افغانستان کې د انتخاباتو د څارنې یو بنسټ چې ایټوا ورته ویل کېږي وایي چې د دغې ستونزې یو لوی دلیل دا دی چې جمهور رئیس مناسبې پرېکړې نه دي کړې او د ملي شورا ولسم دوریه مخکې له وخته پرانیستی دی. د دې ادارې د پروګرامونو مسؤول حبیب الله شینواري د اعتراض کوونکو ځینې غوښتنې پر ځای بللې دي. له ده سره د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق مرکه کړې ده او په سر کې یې ورڅخه پوښتنه کړې ده چې ولې د اعتراض کوونکو ځینې غوښتنې پر ځای ګڼي.
څو اړخونه دي. یو خو د انتخاباتي اخلاق له لحاظه معترض کاندیدان تر ډېره حده پورې دغه حق نه لري چې مثلا د ملي شورا دروازه وتړي یا هلته لاریونونه وکړي. لاریونونه د اساسي قانون لحاظ د دوی حق دی. هم اسناد او مدارک باید دوی د شکایتو کمیسیون سره شریک کړي او هغه دپاره عدالت غوښتنه وکړي تر څو عدالت تامین شي او که اسناد او مدارک د دې معترضو کاندیدانو صحیح اسناد وي باید هغې په رڼا کې باید هغه نهایي نتایج اعلان شي. په ورته وخت کې د دوی غوښتنه هم د منلو ده چې او د حکومت باندې دغه ملامتي باید واچو چې خصوصا ولسمشر باندې پرته لدی چې د کابل چې د انتخاباتو د پارلماني انتخاباتو یو حوزه ده، درې دیش توقی لري، وکیلان لري، د و میلیونو خلکو استازي باید لاړ شي پارلمان ته د کابل ولایت نه، د داغې د نهایي نتایجو پرته یې پارلمان په یو غیر قانوني توګه افتتاح کړ.
اوس خو پارلمان اوس ملي شورا افتتاح شوه ده، اوس دوی وایي چې اعتراض زکه کړی، دوی وایي چې د ولسی جرګې د اداري هیئت لپاره باید انتخابات هغه وخت وشي چې د کابل نتایج اعلان شي. د غوښتنې څومره پر ځای ده؟
خا دا غوښتنه تر ډیره حد پورې هم قانوني ده او هم د انتخابات لحاظ یو اصولي غوښتنه ده، ځکه ما مخکې ویل چې د کابل ولایت نه کابو و میلیونه خلک لري او درې دیش توقی چې د کابل د پارلمان ته ځانګړي شوي دي، د استازي هلته ورځي، د اداري هیئت په ټاکلو کې باید هغوی عام تام رول ولري. داسې نه کېږي چې دغه درې دیش توقی د کابل ولایت خالي پاتې شي، نتایج وکیلان نه وي، د ولسي جرګې استازي نه وي، اما دوی لاړ شي انتخاباتو کې. دا یو غیر قانوني کار دی او موږ د یو ناظر نهاد په توګه دغه غوښتنه چې د کابل ټولو کاندیدانو کړې ده موږ یې منو، او همدغه وخت دی چې د شکایاتو کمیسیون باید ډیر زر او په چټکۍ سره باید د کابل ولایت نهایي نتایج اعلان کړي تر څو پارلمان بشپړ شي، تکمیل شي، او بعد دغې نه نوی پارلمان باید د اداري هیئت وټاکي او خپل کارونو ته دوام ورکړي.
کچېرې ولسی جرګه د اداري هیئت لپاره انتخابات کوي سبا یا بل ورځ، او اداري هیئت ټاکي او د کابل وکیلان پکې نه وي یا د کابل استازي پکې نه وي، دا بیا خپل یو څومره عمده مشکل ده، او دوی څومره کولای شي چې دغه یو قانوني مشکل وي؟
د قانون له لحاظه خو یو لوی ستونزه ده. د اساسي قانون درې اتمې مادې ته په کتو سره، همدارنګه د انتخاباتي قوانینو یو شمېر مادو ته په کتو سره، او د انتخاباتو اصولو ته په کتو سره چې انتخابات باید همه شمول وي، او پارلماني انتخابات چې کله وایو 250 کرسۍ دي، ټول وکیلان د ټولو انتخاباتي حوزو د کابل په شمول باید پکې شامل وي اوسي. د قانون اړخه دغه په ورته وخت کې د خلکو د مشروعیت لحاظ چې پارلمان باید یو قانون گزار نهاد په توګه باید خپل اول د قانون ماتونه خپل فرهنګ ونه ګرځي، بلکې د قانون پر اساس باندې ټول او د قانون په چوکاټ کې باید ټول خپل کارونه تر سره کړي. همدې د خاطر موږ بیا هم وړاندیز کوو چې پرته د کابل د استازونه باید د اداري هیئت ټاکنې هیڅکله ونه شي.
ولې دې ته باید متوجه اوسئ شینواری صاحب، دا یو مشکل ده چې د ولسی جرګې کارونه هم شاته پاتې شوي او شاته پاتې کیږي.
دغه خاطر هم د حقوقي لحاظ او قانوني لحاظ خپل وسنۍ پارلمان او پورته وخت کې د ملي یووالي حکومت باید دغه مشکل ته باید ځواب ووایي، خصوصا ولسمشر ولې پارلمان افتتاح کوو، او څنګه انتخاباتي کمیسیون هم ګرم دي، لکه څنګه چې هوکړه کړې و خلکو سره، یعنی ډېر ناوخته کې د کابل ولایت هغه نتایج هم اعلان نه دي، یعنی سرنوشت باید لږ تر لږه معلوم شي. د کابل ولایت ټاکنې موږ کوو که نه، که باطل و خو بیا خو به باید هغه پخوانی د کابل ولایت استازي راشي چې ټاکنې وشي، اما که د کابل نتایج اعلانیږي باید در تر زره اعلان شي چې پارلمان بشپړ شي، او بعد دا غینه باید اداري هیئت وټاکل شي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر پرون ازادي راډیو ته ویل چې د شنبې د ورځې تر پایه پورې به د کابل پایلې اعلان شي، خو تر اوسه نه دي اعلان شوي. نو لکه څنګه چې د خپلواک کمیسیون مشر ازادي راډیو ته ویلي وو، سل په سلو کې سبا اعلانېږي. نو ازادي راډیو ګوري او اوري چې کله دغه پایلې اعلان شوي تاسو سره به یې موږ معلومات شریک کړو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په بلخ کې د خطي نو په نوم یو سازمان وایي چې د تیر کال په پرتله د کوکنارو کښت په دغه ولایت کې سږ کال زیات شوی دی. دوی وایي چې د مخدرو موادو د قاچاق او تولید زیاته ګټه هم طالبانو ته ورځي. د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه رپورټ لري.
د ختنو سازمان وایي چې په بلخ کې د کوکنارو کښت زیات شوی او وسلوال طالبان د مخدراتو کول او عمده پلورونکو او قاچاقچیانو څخه دي. د خطنه او سازمان مشر محمد قادر مصباح حاضر راډیو ته وویل چې په بلخ کې په روان کال کې ل یو زره هکتار څخه په ډېر ځمکه کې مخدره توکي کښت شوي چې په کښت تولید او قاچاق کې له طالبانو سربیره غیر مسؤول وستول او سیمه ییز زورواکي هم لاس لري. د مصباح په خبره چې نه یوازې د بلخ په نامنو سیمو کې بلکې د دولت تر حاکمیت لاندې ساحو کې هم کوکنار کښت شوي دي.
مواد مخدر در ولسوالۍ های نامنو ولایت بلخ به صورت گسترده کښت شده.
په لویه پیمانه د بلخ په نامنو سیمو کې مخدره توکي کښت شوي دي او حتی په هغه ولسوالیو کې چې ادعا کېږي هم نه دي هلته هم کوکنار کښت شوي دي. د پولیسو د پوسته او مرکزونو ترڅنګ هم د مخدره توکو
مواد کښت شده.
د خطنه او سازمان د مشر په خبره چې د کښت شویو کوکنارو د حاصلاتو د راټولولو څخه مخکې وسلوالو طالبانو بزګرانو ته پیسې ورکړي دي او په خبره یې چې له همدې عمله تر نورو ډیر وسلوال طالبان د مخدره توکو په قاچاق کې شامل دي. د دې بنسټ مشر محمد قادر مصباح زیاته کړه چې د طالبانو او غیر مسؤولو وسلوالو یعنی سیمه ییزو زورواکو ترمنځ د مخدره توکو د پیر او پلور پر سر د ګټو د تضاد په خاطر د بلخ په یو شمېر ولسوالیو کې نامنیو زور اخیستی. مصباح وویل
دهقانایی که کشت هم کرده اینا در اختیار خود نیستن.
هغه بزګرانو چې کوکنار هم کرلی په خپل واک نه دي. نه یوازې د باج اخیستنې موضوع بلکې له مخکې د خرڅلاوي مسله هم ده. داسې کروانګر هم شته چې له مخکې پیسې اخیستي او مصرف کړي دي نو باید په بدل کې یې مخدره توکي ورکړي. د زورواکو وسلوالو مخالفینو ترمنځ په ولسوالیو کې عملا نښتې دوام لري. د خطنه او بنسټ مشر د بلخ ځینې دولتي چارواکي هم د مخدره توکو په کښت او د قاچاقچیانو په ملاتړ تورنوي خو هغه د خپلو ادعاو په اړه اسناد وړاندې نه کړل. په همدې حال کې د بلخ امنیتي چارواکي د دې ولایت په زرګونه هکتار ځمکه کې د مخدره توکو کښت تاییدوي او وایي چې د طالبانو تر ورکې لاندې سیمو کې کوکنار کښت شوي. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل د مخدره توکو په قاچاق او کښت کې د محلي ادارې د ځینو چارواکو لاس لرل نه رد او نه هم تایید کړل. د بلخ د پولیسو ویاند زیاته کړه چې د مخدره توکو د کروندو د له منځه وړلو او د قاچاق د مخنیوي په خاطر یې په نام نسیمو کې د وسلوالو طالبانو او غیر مسؤولو وسلوالو په وړاندې د شاهین 204 پوځي عملیات پیل کړي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یو نړیواله مسأله راخلو. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو سازمان هیله څرګنده کړې ده چې جنگي ډلې به له دریو مهمو بندرونو څخه ووزي او دوی به وکولای سي چې اړو خلکو ته بشري مرستې ورسوي. رضوان مراد پر دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
ملګری ملتونه وایي حوثي وسلوال به له نن نیولې تر راتلونکې سه شنبې پورې د یمن د لویدیځې برخې له دریو بندرونو پر شا شي. حوثي یاغیانو دا پریکړه د یمن د جګړې په اړه په سویډن کې د تیرې دسمبر میاشت د موافقې له مخې کړې ده. د سویډن په مرکز تاکولم کې د یمن حکومتي استازو او حوثي یاغیانو موافقه کړې ده چې د یمن جګړه ځپلو ته د بشري مرستو د رسېدو په هدف به دواړه خواوې له حدیده السلیف او راس عیساب بندرونو څخه خپل وسلوال باسي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکي کمیټې مشر له دریو بندرونو څخه د حوثي وسلوالو وتل د یمن د جګړې په اړه د سویډن د موافقې لومړنی اقدام بللی دی. ملګري ملتونه وایي له دې بندرونو څخه د حوثي وسلوالو وتل به د یمن د څلور کلنې کورنۍ جګړې سیاسي حل ته هم زمینه برابره کړي. د ملګرو ملتونو یو ویاند ویلی دی چې د یمن د جګړې له امله میلیونونو اغیزمن شوو کسانو ته د مرستو رسولو لپاره د حدیدیه السلیف او راس عیسا بندرونو پرانستل مهم دی. د سویډن د موافقې له مخې تمه ده چې د یمن حکومتي ځواکونه هم د حدیدیه بندر له شاوخوا څخه ووزي. د یمن په جګړه کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمن له حکومت ملاتړ کوي او دا ائتلاف ادعا کوي چې حوثیان د حدیدیه بندر له لارې له ایران څخه وسلې او مهمات ترلاسه کوي. حوثي یاغیان داردوي چې ګواکې ایران یې پوځي او مالي ملاتړ کوي. په یمن کې د حکومتي ځواکونو او حوثي یاغیانو ترمنځ په څلور کلنه کورنۍ جګړه کې تر اوسه پورې لسګونه زره کسان وژل شوي دي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د ازادي راډیو خبرونه تر وو بجو پوری د عملرینو له ازادي رادیو سره لطفا پاتسی په وو بجو بیا د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیلیږي نک وخت لري نو را سره ملګری اوسی بل خبری مجله مو فرشتانی گاوړاندی کوي
تشکر فرشته جان هستنه.